د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې یو ساته خبرونه په اوږدو کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه مطلب خبرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو او امریکایي چارواکو پلاوی نن د دوهمې او وروستۍ ورځې لپاره په دوحه کې خبرې کوي. په دې خبرو کې د طالبانو د حکومت د پلاوی مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي، او په امریکایي پلاوی کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست، او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری شامل دي. د دې غونډې ګډونوالو تر اوسه د خپلو خبرو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو مخکې دواړو لورو په اجنډا کې د بیلابیلو موضوعاتو خبره کړې وه. امریکایي چارواکو ویلي وو چې په دوحه کې به د ښځو او بشري حقونو پر مسایلو تمرکز وکړي، خو د طالبانو چارواکو ویلي وو چې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو، هوایي حریم او بندیزونو موضوعات به د اجنډا په سر کې وي. د تیخورا ماشومانو د ملاتړ یوې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د هغو ماشومانو د روغتیا په اړه اندېښنه ښودلې چې میندې شیدې ورکوي. د لومړنیو بیړنیو مرستو په نوم د فرانسوي ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي چې له نیمایي زیات نوي زیږیدلي افغان ماشومان له هغو امتیازونو بې برخې دي چې یو تیخور ماشوم یې باید ولري. د دې سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې یوازې په سلو کې 8.1 ماشومان د ژوند په لومړیو شپږو میاشتو کې چې ډېر اهمیت لري د مور شیدې روي. په راپور کې د دې ستونزې علت د کلونو جګړو، بېوزلۍ او ناوړه دودونو له کبله د میندو رواني روغتیا یاده شوې، چې په نتیجه کې دوی نشي کولای ماشوم ته د شیدو ورکول پیل کړي یا دوام ورکړي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د پرونی ځانمرګ برید د وژل شویو شمیر لوړ شوی دی. د ازادۍ راډیو مشال څنګه د راپور له مخې په برید کې چې پرون د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام پر غونډه وشو، 340 کسان وژل شوي او نږدې 200 تنه نور ټپیان دي. په ځینو راپورونو کې د مړو شمیر تر دې زیات ښودل شوی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د پاکستاني پولیسو په یو بیان کې راغلی دی چې د لومړنیو څېړنو له مخې برید ځانمرګی وو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا شوی وو. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي برید غندلی او ویلي دی چې هدف یې په پاکستان کې د اسلام پالو کمزوري کول دي. د روسیې د ملیشا ځواک مشر ایفګینی پریګوژین وایي چې د نویو کسانو د استخدام چارې ځنډولې دي. پریګوژین چې 13 میلادي میاشتې د روسیې د حکومت پر وړاندې د لنډ پاڅون مشري وکړه، پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې د دې ډله به اوس په افریقا کې پر خپل فعالیت او په بیلاروس کې د پوځیانو پر روزنه تمرکز کوي. پریګوژین نه دی ویلي چې اوس مهال دی چیرته اوسیږي، خو تیره اونۍ نوموړی په سان پیټرزبورګ کې د روسیې او افریقا په سرمشریزه کې ولیدل شو. ویل کیږي چې د روسیې ملیشو دا لانجمن مشر د روسیې او بیلاروس ترمنځ تګ راتګ کوي. او پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله له 200 ډیر اوکراینی ماشومان روسیې ته لیږدول شوي دي. دا خبره د روسیې د ماشومانو کمیشنری ماریا لووا بیلووا پرون یک شنبه په یو راپور کې وکړه. په راپور کې ویل شوي دي چې اکثره د ماشومان له خپلو والدینو یا خپلوانو سره روسیې ته بیول شوي. د تیرې مارچ میاشتې په 18مه په هاګ کې د جرمونو نړیوالې محکمې د روسیې د ماشومانو د کمیشنر یعنی ماریا لووا بیلووا او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روسیې ته د اوکراینی ماشومانو د انتقال له کبله په جنګي جنایت تورن کړل او د هغوی د نیولو حکم یې صادر کړ. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. په دې خبرونه کې به واورئ چې ایرانی چارواکو ویلي دي د طالبانو له حکومت سره د هلمند سیند د اوبخور په اړه موافقه کړې ده. د یوې فرانسوي ټولنې راپور د هغو تیخورا افغان ماشومانو ویرون کې شمیرې خبرې کړې چې د شیدو له طبي حق څخه محروم دي.
ماشوم سویتاری ساده شده نه لرمت شده ورکم زکات چې تشویشونه دي، نه تشویش له لاسه او نه خوراکي له لاسه مې شدي چې سوي دي بل شده نسته.
د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د ورستیو سیلابونو له کبله په سیمه کې بلابل ناروغي زیاتې شوې.
دلته د مالونه مواشي هم ډیر لمزه تللی. تاسو ولیدل چې تر اوسه پورې لا موږ په دې نه یو توانېدلې چې مکمل له عراقي نه وباسو، نو له دغه وجې نه خلکو ته مرضونه پیدا شوي دي.
په یو بل راپور کې په باجوړ کې د پرونی برید په اړه تاسو ته معلومات درکوو.
ټول علما چې کوم ځای سره نږدې وو، یخ تم ډېر کسان وو، بلاک شو، برېښنا وشو، د برېښنا څخه چې وکتل سبونه چې کوم دی، په سبونه چې کوم دی هغه کسان پراته وو.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې پروګرام کې په دوحه کې د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ د روانې غونډې پر احتمالي نتایجو بحث کوو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسکوربم. طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د راپورونو برخه ته شیبه ورسته په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د خبرو اترو په اړه جزئیات ترکو. خو له هغه مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هلمند له اوبو د ایران د اوبخور په اړه د طالبانو له حکومت سره لومړنۍ موافقه شوې ده. د دې وزارت ویان ناصر کنعانی په یو خبري غونډه کې د وینا پر مهال د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د ایران د اوبو د حق په مسله کې باید مسؤلانه چلند وکړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو خبریال حسیب تلاش په مستقیمه اړیکه را سره دی. مهرباني وکړئ تلاش صاحب.
سلامونه. د هلمند سیند پر اوبو د طالبانو او ایران حکومتونو ترمنځ له تاویل ماویل او د دغه سیند د حقابې د تړون په ماتولو د یو بل له تورنولو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه یې له طالبانو سره یو لړ لومړنیو هوکړو ته رسېدلی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی نن په تهران کې په یو خبري کانفرنس کې وویل وروستیو کې په دې اړه د طالبانو له سرپرست حکومت سره خبرې کړې دي. که څه هم طالبانو تل ویلي چې د هلمند سیند د حقابې د 1955 کال هوکړه لیک تجمن دي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې طالب لوری دی د هلمند له سیند د ایران د حقابې په تړاو مسؤلانه عمل وکړي. مخکې له دې د ایران مرستیال ولسمشر محمد دهقان هم د ایران له شرقنا خبري شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو او انرژي وزارتونو د هلمند سیند کې د ایران د حقابې په اړه خبرو کې مثبتو پایلو ته رسیدلي دي او له مقابل لوري سره د دوی خبرو جواب ورکړی دی. دا چې د طالبانو او ایران حکومتونه د هلمند سیند حقابې په اړه کوم لومړنیو هوکړو ته رسیدلی دي، د ایران بهرنیو چارو وزارت ویاند یې په اړه جزئیات ورنکړل. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي او د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان هم د ازادي راډیو پښتنې په دې اړه جواب نکړي. د لومړی ځل نه د ایراني چارواکو له دې مخکې هم په ځلونو له هلمند سیند څخه د خپل حقابې غوښتنه کړې او د طالبانو حکومت یې تورن کړی چې دوی ته خپل حق نه ورکوي. خو د طالبانو حکومت تل دا موضوع رد کړی او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یې ویلي چې ایران دې دا موضوع نه سیاسي کوي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ویان متی الله عابد هم مخکې رسنیو ته ویلي چې د ایران حقابه تامین شوې ده. د هلمند یا هلمند د اوبو معاهده د 1955 کال په کب میاشت کې یا 1903 میلادي کال کې د افغانستان د هغه وخت د صدراعظم موسی شفیق او د ایران د صدراعظم امیر عباس هویدا ترمنځ لاسلیک شوی و. په دې معاهده کې راغلي چې افغانستان د ایران حقابې ته په پام د هلمند د اوبو د هر ډول کارولو صلاحیت لري. همدارنګه یادونه شوې چې په یو نورماله او له اوبو ډک کال کې چې د هلمند د سیندیزي حوزه اوبه 6.5 میلیارد متر مکعب ته رسیږي، ایران د 840 میلیونه مکعب اوبو حق لري. حال دا چې په وروستیو کلونو کې د پرله پسې وچکالیو له امله نه یوازې د هلمند بلکې د افغانستان د اکثرو سیندیزو حوزو اوبه ډېرې کمې شوې دي او د طالبان حکومت هم ایران ته د کمو اوبو یا هم د دغه تړون د خلاف د اوبو رسیدل هم د وچکالۍ لامل بولي. د افغانستان د مخبزور اقتصاد او روان ناورین یو لامل هم پرله پسې وچکالۍ او د کرکلو لپاره د اوبو کمښت یادېږي.
حسیب تلاش د ازادي راډیو خبریالو چې د ایرانی چارواکو د څرګندونو په اړه جزئیات راکول. ایرانی چارواکو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې د هلمند په اوبو کې د ایران د اوبخور په اړه د طالبانو له حکومت سره یوې لومړنۍ موافقې ته رسیدلی دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د طالبانو او امریکایي چارواکي نن د دوهمې ورځې لپاره په دوحه کې خبرې کوي. په دې خبرو کې د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي، او په امریکایي پلاوي کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی تام ویست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری شامل دي. دا چې په دې اړه نور جزئیات څه دي، نوریاس نوري په استودیو کې را سره دی او معلومات راکوي. نوري صاحب مهرباني وکړئ.
بله تکل صاحب، د دوحې د کتنې په اړه زیات جزئیات روسه نه دي راوتلي. تکل صاحب وچ پرون دواړه لوري په دوحه کې سره غونډ شي او د مختلفو موضوعاتو په اړه خبري وکړي، خو دواړو لورو مختلف دریځونه څرګند کړي. کوم موضوعات چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دوحې ته لتلو مخکې خبرلان ته ویلي، هغه د امریکایي لوري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د خبرې شوي اعلامیې سره په تضاد کې دي. متقی ویلي چې په دې کتنه کې، البته چې تر اوسه پورې موږ جزئیات نه لرو، چې آیا د پرون د دوحه کې دوی سره کښېن نستل او پر دې موضوعاتو خبرې وکړي کنه، نن هم ویل شوی چې دواړه لوري به سره کینی او خبرې پکې وي. خو د اوریدونکو لپاره خایدا مهمه وي چې دواړه سره بیلابیل دریځونه لري. متقی ویل دي چې په دې خبرو کې بل امریکایي لوري سره لکه د افغانستان د کنګل شو شتمنو د ازادي دو په افغانستان کوم بندیزونه لګیدل دي، هغه د پورته کېدو د بانکي محدودیتونو د لری کېدو او همدارنګ له تور لستونو د ختمولو چې د طالبانو یو شمېر مشران تر اوسه په دغه تور لست کې دي او د کابینې اکثره غړي هم دي، او بل اخر د په وینا یو مثبت تعامل ته د لارې هوارول او اقتصادي او سیاسي اړیکو ته د ودی ورکول پر موضوعاتو د طالبانو له پلاوي سره خبري وکړي. خو د امریکایي لوري بیا نور موضوعات څرګند راپورته کړی دی چې د طالبانو له پلاوي سره به په دې غونډه کې مطرح کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکایي پلاوي به په دې خبرو کې د هغو موضوعاتو لکه د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو د دوام چې تر اوسه پورې امریکا په دې برخه کې لوی بسپنه ورکوونکی پاتې شوی، یعنی په تېرو دوو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي، شاوخوا 2 میلیارډ بشري مرسته، نقدي مرسته تقریبا امریکا کړې. په دې به خبرې کوي. اقتصادي ثبات د افغانستان د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره د عادلانه او باوقاره چلند، امنیتي مسایلو او هم د نشي موادو د تولید او قاچاق پر وړاندې د مبارزې مسایل یاد کړی چې دی ته په دې خبرو کې لومړیتوب ورکوي. دا البته هغه مسایل دي چې دواړه لوري پکې ډیر واټن لري. د بشري حقوقو موضوع په تیر د ښځو حقوقو موضوع د طالبانو او د امریکایي لوري او من جمله د نړیوال ټولنې لپاره هغه کلیدي مسله ده چې تر اوسه پورې د دې خن شوی چې د طالبانو حکومت هیڅ یو د نړۍ هیواد هغه په رسمیت ونه پیژني. او په کراتو کراتو موږ د لویدیځو چارواکو څرګندونې اوریدلې دي چې پر طالبانو یې غږ کړی دی چې که غواړي د نړیوالې ټولنې مشروعیت ترلاسه کړي، نو باید دغو حقونو ته درناوی وکړي. دا ډول غونډې مخکې هم شوې دي، خو د خبرو جزئیات دا چې څه نتیجې ترلاسه شوي او پر کوم موضوعاتو خبرې شوي دي ډېر وروسته رسنیو ته راوتلي، ځکه چې مخکنیو تجربو ته په پام دا ډول غونډې حساسې غونډې بلل کېږي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. په دوحه کې د روانې غونډې په اړه چې کوم جزئیات راوځي، البته عموما د دواړو خواوو ګډونوال پر خپلو ویبپاڼو او همداراز پر ټویټر په خپلو بیانونو کې جزئیات ورکوي، خو تر اوسه پورې وروستي جزئیات د دې غونډې نه دي راوتلي. د ازادۍ راډیو روانو خبرونو ته غوږ شئ چې کله هم په دې اړه جزئیات راوځي تاسو سره به شریک شي.
مننه چې ازادۍ راډیو واورئ.
زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د لومړنیو بیړنیو حالاتو نړیواله مؤسسه وایي چې په افغانستان کې تر نیمایي ډیر نوی زیږیدلي ماشومان د مور د شیدو له ژوند ژغورونکو ګټو محروم دي. د دې مؤسسې د راپور له مخې په افغانستان کې 8.5% ماشومان د زیږیدو په لومړیو شپږو میاشتو کې د مور له شیدو برخمن کیږي. ځینې میندې هم چې نن له ازادۍ راډیو سره غږېدلې دي وایي د اقتصادي ستونزو او اندېښنو له کبله یې ماشومان د شیدو له کمښت او خوارځواکۍ سره مخ شوي دي.
د لومړنیو بیړنیو حالاتو نړیوالې موسسې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې تر 50% ډیر نوي زیږیدلي ماشومان د مور د شیدو له ژوند ژغورونکو ګټو محروم دي. دا راپور چې د جولای په 1 خپور شوی پکې ویل شوی چې په افغانستان کې دا مهال 8.5% ماشومان د میندو له شیدو برخمن دي. د راپور پر بنسټ په افغانستان کې اوږدې جګړې، بې وزلۍ، ناوړه دودونو په کم عمر کې د نجونو ودولو او رواني ستونزو د ډېرو میندو پر روغتیا او روان اغېز کړی چې لامل یې شیدې هم ورسره کمې شوې دي. د لومړنیو بیړنیو حالاتو نړیوالې موسسې په راپور کې ویل شوي کله چې ماشومان د میندو د شیدو له کمښت سره مخ کیږي، خوارځواکي کیږي، بدني کمزوری کیږي او وده هم ورو کیږي. یا د موسسه داسې مهال په افغانستان کې د مور له شیدو څخه د نویو زیږیدلو ماشومانو د محرومېدو خبره کوي چې ځینې افغان میندې هم وایي اقتصادي او رواني ستونزو یې شیدې کمې کړې او له دې امله یې ماشومان خوارځواکي شوي دي. په کابل کې یوه میرمن چې یو 8 میاشتنی ماشوم لري او نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د خوراک لپاره څه نه لري او ډیری وخت یو څښ ډوډۍ خوړلو لپاره د خپلو ملګرو او دوستانو کره ځي. هغه وایي د همدې خراب اقتصادي وضعیت له امله یې ماشوم هم خوارځواکی شوی.
خپله او ماشوم مې چې خوارځواکی دی د خوړلو لپاره څه نه لرو، یعنی چې دومره څه چې وی خورم او هغه ته شیدې شي. له ډېرو ستونزو سره مخ یم. نن مې کور کې ډوډۍ نه وه او د خپل یوې ملګري کور ته راغلم.
یوه بله مور چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي خراب اقتصادي وضعیت او اندېښنو یې شیدې کمې کړي او ماشوم یې خوارځواکی شوی.
ماشوم سیدا شیدې نه لرم چې شیدې ورکړم، ځکه چې تشویشونه دي. د تشویش له لاسه او د نه خوراکۍ له لاسه مې شیدې چې څه دي خپلې شیدې نسته، نو د بازار شیدو ته مې ته وستون نه رسیږي.
د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د لومړنیو بیړنیو حالاتو د نړیوالې موسسې د راپور پاړه چې ادای کړې په افغانستان کې تر نیمایي ډیر نوي زیږیدلي ماشومان د شیدو له کمښت سره مخ دي او د دوی د اقداماتو پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د تیر جون میاشتې په 28 هم د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په یو راپور کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ داخته کسانو شمیر 3,200,000 ښودلی و چې ډیری تر 5 کلونو کم عمره ماشومان وو. د مرستندوی ادارو په وینا د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي بحران او بیا ورپسې د ښځو پر کار بندیز اړمنو میندو او ماشومانو ته د لومړنیو مرستو رسولو بهیر هم اغېزمن کړ چې د خوړو نړیوال سازمان په وینا د ښځو له کار بندیز وروسته 1,015 موسسو خپل کارونه وځنډول چې له بې وزله او میندواره میندو او ماشومانو سره یې د خوړو او روغتیا په برخه کې مرستې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا په باجول سیمه کې د پرونی ځانمرګ برید د وژل شویو کسانو رسمي شمیر 40 تنو ته لوړ شوی دی. په برید کې چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام پر یوه غونډه وشو، نږدې 200 نور کسان هم ټپیان شوي. په ځینو راپورونو کې د مرګ ژوبلې شمیر تر دې هم زیات ښودل شوی. د برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو پاکستانی پولیس دا د داعش ډلې کار بولي. اسد الله لودین او د موضوع نور تفصیل.
د باجوړ سیمې د پرونی ځانمرګ برید ټپیان د همدې سیمې او یا هم د پېښور په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د ازادي راډیو مشال څنګه د چارواکو او ولسی سرچینو په حواله ویلي چې اکثره وژل شوي پرون ماخستان او نن خاورو ته سپارل شوي دي. برید د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماء اسلام پر یوه غونډه شوی او د دغه غوند غړي د پاکستان حکومت د برید په مخنیوي کې په پاتراتلو تورنوي. د دغه غوند سکرتر جنرال ډاکټر مسعود ګل وایي کراتلونکو کې دوی بیا له داسې غمیز سره مخامخېږي خپل بد ځان دفاع ته ودانګي.
او دا موجوده چې کومه دماکه شوې ده د دې موږ مزمت کوو او آئنده چې انشاءالله کچاري د جمعیت العلماء اسلام خلک دغه ټارګټ شو نو بیا به موږ آزاد یو، موږ خپل تحفظ به خپل کوو.
د پاکستان پولیسو ویلي لومړنۍ څېړنې ښیي چې برید ځانمرګي او په خبره یې د داعش وسلوالو لخوا تر سره شوی دی. تحریک طالبان پاکستان چې تر دې وړاندې د پاکستان پر پوځ او پولیسو خونړي بریدونه کړي دا برید غندلی او اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د برید هدف د پاکستانی اسلام پالو کمزوري کول دي. د برید عیني شاهد نعیم الرحمن ویلي د چاودنې لږه سره هممهاله دازې هم شوې دي.
سپاتونه لګیدا یو پلاک وشو او د پلاک څخه کوم دی بس زه په سټیج باندې نږدې ناستم او د ټول علما چې کوم دی سره نږدې یو یختم ډیر کسانو دو پلاک وشو برخنا وشو د برخنا څخه یو وکتل ګول چې کوم دی او سونه چې کوم دی هغه کسان پراتو او بهرنګ مو شروع شو او ډیر ځات پایرو شو بیا د سره علما مون څنډه تکل هغه مخوش کړل او دغه حالات ورال دل
پخوانی سناتور او د پیښې عیني شاهد مولانا عبدالرشید له چارواکو غواړي چې د ټپیانو د درملنې لپاره نستړی کېدونکي هلې ځلې وکړي.
زما درخواست دی د پیښورو د گورنر انتظامیې نه هم گورنر صاحب نه هم وزیر اعلی نه هم چې هغې اسپتالونو کې د دغې بیمارانو دپاره ښه انتظامات وکړي. هغه ځای چې کوم زمونږ جماعت دی او کارکنان دي د پیښور هغې ته هم خواست دی چې د وینې ورکولو دپاره او د مریضانو د خدمت دپاره حاضر شي.
باجوړ کې د جمعیت علماء اسلام پرونی غونډه ته چې برید پرې وشو له پیښور او اسلام آباد هم د ګوند یو شمېر غړي او پارلماني استازي بلل شوي وو. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او نورو سیاستوالو برید غندلی او د خیبر پختونخوا له اعلی وزیر نه غوښتي چې پلټنه یې وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې سالم محمد صالح چمتو کړي.
یوریشیا ریویو خبرونه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه راپور لیکنه خبره کړي چې پکې ویل شوی پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو د تحریک طالبان پاکستان یا چی ټی پی غړي زړه ورکړي دي. لیکوال محمد عمران وی پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو په نړیواله ټولنه کې د سیمې د امن او ثبات په اړه د پام وړ اندېښنې ولاړې کړې دي. لیکوال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تازه راپور ته اشاره کړې چې پکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د تحریک طالبان پاکستان د زړور کېدو خبره سوې ده. هغه ډله چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې خپلې حملې زیاتې کړي او دې کار د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان هڅو ته چیلنج پیښ کړی دی. لیکوال استدلال کړی چې د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پاکستانی طالبان بیا سره منسجم سول او دا چانس یې ترلاسه کړ چې خپل موقف لا پیاوړی کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تیره سیشنبه په یو څېړنیز راپور کې دا هم ویلي چې القاعده شبکې د لوړپوړو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په ادارو کې خپل نفوذ زیات کړی دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور له حقیقت لرې دی او حکومت یې له القاعده شبکې سره اړیکې نه لري. مجاهد زیاته کړي د طالبانو حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکارول سي. له لندن خبرېدونکي ورسپاڼې الشرق الاوسط چې په بیلابیلو ژبو خبريږي پرون په ناروې کې د افغانستان له پخواني سفیر او د ولسي جرګې له پخواني استازي شکرې بارکزي سره د خبرو پر اساس مقاله خبره کړې چې د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستان د ځان د وتلو او د افغانستان د اوسني وضعیت په باب یې خبرې کړې دي. هغه ویلي چې د طالبانو تر تعقیب لاندې کسانو په لیست کې نوم شامل وو او طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته په هغې پسې لټون کاوه خو دا وتوانېده چې په خوندي ډول ځان بریتانیا ته ورسوي. الشرق الاوسط د 2014 کال په نومبر میاشت کې پر شکریه بارکزی هغه ځانمرګ بری ته هم اشاره کړې چې په خپله میرمن بارکزی پکې ټپي سوې وه. بارکزی ورسپاڼې ته ویلي دا یوازې طالبان نه وو چې دا یې ګواښلې وه. د هغې په وینا فاسد مافیا هم په دې کار کې داخله وه چې د ولسي جرګې پر مهال دې دغه کسان افشا کړي وو. شکریه بارکزی زیاته کړې چې
سموک غاغل ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ سیلاب ځپلي خلک وایي چې د وروستیو سیلابونو له کبله په سیمه کې بیلابیلې ناروغۍ خورې شوې دي. د طالبانو چارواکي هم تاییدوي چې د دې ولایت په هغو سیمو کې چې سیلابونه پرې راغلي وو خلک په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي.
دا د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې څو ورځې وړاندې د سیلاب د بې رحمه څپو څخه ژوندي وژغورل سوه. دا کسان چې سیلاب یې د کورنۍ د غړو تر څنګ کورونه هم ترې ویوړه، اوس مهال تر شنه اسمان لاندې د خیریه موسساتو په مرسته په شنو او سپینو خیمو کې ژوند کوي. د دې کسانو که څه هم ژوند ژغورل سوی، وایي اوس یوه بله مرګونې څپه هم ورباندې راغلې ده. هغه د ناروغیو ده. نور آغا او نورالدین چې د کورنۍ غړي اوس مهال تر شنه اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي، وایي
ماشومان لویان او ځوانان ټول سینه بغل دي، ټول ناروغ دي. یو شمیر په خیمو کې دي او یو شمیر په کورونو کې دي، یعنی ټول خلک درملو ته اړتیا لري. د شپې کله کله هوا د ژمي په څیر یخه شي، ورځ ښه ده، لمر وي، شپه باد لري، او هغه مځکې چې موږ پرې ویده کیږو لنده بل لري. یخ بیخي زیات دی. یو شمېر کسان مناروغه دي. علت دا دی چې تر خیمې لاندې ژوند کوي، ځکه یو نازک ټاټ دی چې موږ ترې لاندې ژوند کوو. یوازې د باران او لمر څخه موږ خوندي کړیو، خو د یخ څخه یې
د دې تر څنګ یونیسف یا د ملګرو ملتونو لپاره د ماشومانو د خوندیتوب ادارې هم په سیمه کې د ناروغیو د خپرېدو اعلان کړی دی. د دغې ادارې سیمه ییزو مسؤلینو ویلی دي چې دا ناروغي به د چټلو اوبو څخه پیدا کیږي. دوی وایي سیمې ته د پاکو اوبو د رسولو هڅې پیل کړي دي. بلخوا طالب مسولین هم منی چې په سیمه کې د وروستیو سیلابونو له راوتلو وروسته خلک په بیلابیل ډوله ناروغۍ اخته سوي دي. د جلریز ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوي صبغت الله نافذ وایي چې دوی په سیمه کې روغتیایي ټیمونه ځای پر ځای کړي دي ترڅو له خلکو سره پر وخت مرسته وکړي.
دلته دغه موسم او د هوا د ککړتیا او د غلک وجنه، ځکه دلته د مالونه مواشي هم ډیر لمنځه تللي. تاسو ولیدله چې تر اوسه پورې لا موږ په دې نه یو توانېدلي چې مکمل له دې راقي نه وباسو. نو له دغه وجنه خلکو ته مرضونه پیدا سوي دي، قسم قسم تکلیفونه مرضونه خلکو ته پیدا سوي چې د هغو په هغه باندې د صحت ټیم هم الحمدلله دلته شته، ډېره همکاري موږ سره کوي.
د دې تر څنګ د دغه سیلابونو له راوتلو وروسته هلته خیریه موسساتو هم ځانونه رسولي دي او له سیلاب ځپلو سره یې په بېلابېلو برخو کې مرستې کړي دي او راپورونه وایي چې دغه مرستې لا هم ادامه لري. دا په داسې حال کې د شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د میدان وردګو ولایت په جلریز د میرداد چک جغتو او مرکز میدان ښار کې سیلابونه راووتل چې په جلریز ولسوالۍ کې 10 کسان مړه کړه او شاوخوا 40 تنه نور ټپیان کړه.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم زام الدوله د پاکستان د بلوچستان د ضلع د کوی څخه تاسو ته پیغام پریږدم. دغه په باجوړ کې چې کومه کیسه پېښه شوې ده، دا د علماو په غونډه کې چاودنه شوې ده. غیر انساني، غیر اخلاقي، غیر مسلماني کار ده. دا موږ په کلک کوټکو سره غندو. مسلمان دا کار نه کوي چې په جوماتونو او په غونډو د مسلمانانو په غذای کې چاودنې کوي. وسلام.
د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلام همت تاسو سره په تماس کې یم. کوم پلاوی چې اسلامي امارات د امریکایي پلاوی سره د خبرو لپاره قطر ته لیږلی، هیله هرزو او توقع مو دغه ده چې د اسلامي امارات پلاوی له امریکایي پلاوی سره په خبرو کې یو نتیجې ته ورسیږي تر څو د امریکا متحده ایالات پر افغانستان خپل لګېدلي بندیزونه هر څه ژر پای ته ورسوي، ځکه د افغانستان د خلکو اقتصاد په ډېر بد وضعیت کې دی او په اوسنیو شرایطو کې افغانستان د دې جوګانه دی چې د نړیوالو تر بندیزونو لاندې وي. او د اسلامي امارات پلاوی ته پیغام دغه دی چې تاسو له تعامل نه کار واخلی او خپل د هیواد شرایطو او خپل د هیواد حوزه ته په کتلو له امریکایي پلاوی سره جدي خبرې وکړئ تر څو پر افغانستان باندې د امریکا لخوا او د نورو نړیوالو لخوا چې کوم بندیزونه لګېدلي دغه بندیزونه ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
سلامونه او احترامات. حضور رسول الله نوران خبر کوم په قطر دوه کې کوم غونډه روانه ده د امریکا او د طالبانو ترمنځ. ان شاء الله موږ امیدوار چې خیر پیل به ولري او ټول افغانانو خیر به پکې وي او الله دې وکړي چې دا کوم بندیزونه چې طالبان باندې لګیدل دي دا غلري شي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
سموګ غاګله آزادې رادیو ری دا وخت د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې په دوه کې د طالبانو د چارواکو او د امریکا د استازو ترمنځ د روانو خبرو موضوع څیړو. په دې خبرونه کې به نوریاس نوري کوربوي خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت او امریکا چارواکي نن د دوهمې او وروستۍ ورځې لپاره په دوحه کې خبرې کوي. په دې خبرو کې د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي او په امریکایي پلاوي کې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام وست او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری شامل دي. د دې غونډې ګډونوالو تر اوسه د خپلو خبرو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو مخکې دواړو لورو په اجنډا کې د بیلابیلو موضوعاتو خبره کړې وه. امریکایي چارواکو ویلي وو چې په دوحه کې به د ښځو او د بشري حقونو پر مسایلو تمرکز کوي، خو د طالبانو چارواکو ویلي وو چې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو، هوایي حریم او بندیزونو موضوعات به د اجنډا په سر کې وي. د تیخورا ماشومانو د ملاتړ یوې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د هغو ماشومانو د روغتیا په اړه اندېښنه ښودلې چې میندې شیدې ورکوي. د لومړنیو بیړنیو مرستو په نوم د فرانسوي ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي چې له نیمایي زیات نوي زیږیدلي افغان ماشومان له هغو امتیازونو بې برخې دي چې یو تیخور ماشوم یې باید ولري. د دې سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې یوازې په سلو کې 8.1 ماشومان د ژوند په لومړنیو شپږو میاشتو کې چې ډېر اهمیت لري د مور شیدې روي. په راپور کې د دې ستونزې علت د کلونو جګړو، بې وزلۍ او ناوړه دودونو له کبله د میندو رواني روغتیا یاده شوې چې په نتیجه کې دوی نشي کولای ماشوم ته د شیدو ورکول پیل کړي یا دوام ورکړي. د خیبر پښتونخوا په باجول سیمه کې د پرونی ځانمرګي برید وژل شویو کسانو شمیر لوړ شوی دی. د ازادي راډیو مشال څنګه د راپور له مخې په برید کې چې پرون د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام پر غونډه وشو، درې څلوېښت کسان وژل شوي او نږدې 200 تنه نور ټپیان دي. په ځینو راپورونو کې د مړو شمیر تر دې زیات ښودل شوی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د پاکستان پولیسو په یو بیان کې ویلي چې د لومړنیو څېړنو له مخې برید ځانمرګی و او د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا شوی. د پاکستاني طالبانو تحریک دا برید غندلی او ویلي دي چې هدف یې په پاکستان کې د اسلام پالو کمزوري کول دي. د روسیې د ملیشیا ځواک مشر ایفګینی پروګوژین وایي چې د نویو کسانو د استخدام چارې ځنډولې دي. پروګوژین چې 13 میلادي میاشتې د روسیې د حکومت پر وړاندې د لنډ پاڅون مشري وکړه، پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې د ډله به اوس په افریقا کې پر خپل فعالیت او په بیلاروس کې د پوځیانو پر روزنه تمرکز کوي. پروګوژین نه دی ویلي چې اوسمهال دی چیرته اوسیږي، خو تېره اونۍ نوموړی په سن پیټرزبورګ کې د روسیې او افریقا په سرمشریزه کې ولیدل شو. ویل کېږي چې د روسیې ملیشو دا لنجمن مشر د روسیې او بیلاروس ترمنځ تګ راتګ کوي او پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره له 200 ډیر اوکراینی ماشومان روسیې ته لیږدول شوي دي. دا خبره د روسیې د ماشومانو کمشنرې ماریا لووا بیلووا پرون په یو راپور کې وکړه. په راپور کې ویل شوي چې اکثره د ماشومان له خپلو والدینو یا خپلوانو سره روسیې ته بیول شوي. د تیرې مارچ میاشتې په 18 په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې د روسیې د ماشومانو کمشنره او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روسیې ته د اوکراینی ماشومانو د انتقال له کبله په جنګي جنایتونو تورن کړل او د هغوی د نیولو حکم یې صادر کړ.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
نوریاس نوریم د 15 دقیقې بحث ته مو هرکلی کوم. د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په دې بحث کې د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکایي پلاوو ترمنځ د خبرو پر مسلې بحث کوو. په دې خبرو کې د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکایي لوري
د افغانستان لپاره د هیواد ځانګړي استازي ټوماس وست او رینا امریکوي ټاکل شوی و چې دواړه لوري پرون په دوحه کې خبرې پیل کړي، خو په دې اړه چې آیا دغه خبرې ترسره شوې او پکې دواړو لورو کوم مسایل راپورته کړي، تر اوسه نه طالبانو او نه هم امریکایي لوري څه ویلي دي، خو تر غونډې مخکې د اجنډا په اړه د ځینو مواردو یادونه کړي دواړو لورو. البته چې هغه د دواړو لورو لپاره د خپل ځان لپاره مهم بللی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید شنبه په ورځ دوحې ته تللو مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبر اعلان ته خوشبیني ښکاره کړه چې دغه خبرې به یوه نتیجه ورکړي. هغه د ځینو موضوعاتو یادونه وکړه.
کوشش وکړو چې په هغه موضوعاتو باندې تمرکز وکړو، لکه د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو آزادېدل، او په افغانستان کې کوم بندیزونه دي هغه پورته کېدل، او کوم بانکي محدودیتونه چې دي هغه له منځه وړل، همدارنګه د تورو لیستونو د جایزې د لیستونو ختمول، او بالاخره یو مثبت تعامل ته لاره هوارول، او اقتصادي او سیاسي اړیکو ته وده ورکول. امید لرو چې په مجالس کې وکړو انشاءالله.
ښاغلی متخیل امریکایي لوري سره په خبرو کې پر هغو مسایلو تاکید کوي چې د دې خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره شوې لمه کې یادونه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دوحه کې د دوو خبرو تر پیلېدو مخکې ویلي وو چې امریکایي پلاوی به په دې خبرو کې یو لړ موضوعاتو لکه د افغانستان د خلکو سره د بشري مرستو دوام، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باوقاره چلند، امنیتي مسایل او هم د نشه یي موادو د تولید او قاچاق په وړاندې د مبارزې مسایلو لومړیتوب ورکړل شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکا د حکومتونو پلاوی داسې مهال سره خبرې کوي چې دوه اونۍ وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي، خو تر اوسه یې سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانستان بندیزونه د دې هیواد د ټولو وګړو په تېره د ښځو حقونو ته په درناوي او یو ټول شموله حکومت په ګډون په ځینو نورو مسلو پورې تړلي چې تر اوسه نه یوازې د طالبانو حکومت په پوره کولو کې پاتې راغلی، بلکې د ښځو د حقونو په برخه کې محدودیتونو ته پرلپسې دوام ورکړی دی. د 15 دقیقې بحث د امنیتي چارو پو جنرال نعمت الله جلیلی او د نړیوالو اړیکو شنونکی او پروسه کې پخوانی ډیپلومات غوث جان باز ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل شوي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ښاغلی جلیلی، لومړی به تاسو ته درشو. تر اوسه که څه هم د دوحې د خبرو د لومړۍ ورځې زیات جزئیات نه دي راپورته شوي، خو ستاسو په نظر د امریکا لپاره په اوس وخت کې کوم مسایل ډیر مهم دي چې پلاوی به په دې کتنه کې له طالب لوري سره راپورته کوي؟ که څه هم د بهرنیو چارو وزارت د امریکا په خبره کړې اعلامیه کې د ځینو مواردو یادونه کړې، خو تاسو څه فکر کوئ؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدر من نوری سے لومړی تاسو پر سلام الله علیه وسلم او ساتي تاسو په لاله ټوله او دونکو خو هیوا دواله سلام الله علیه وسلم دې له چې تاسو ټول جوړ او خوشاله شو دې ته زیات مننه او ساتي ځانګړي بسمله ته هم سلام الله علیه وسلم. قدر من نوری سے د توحید په پلا د کتاب په پلازمې په دوه حقي چې دا کومه غونډه روانه ده او د ګوګل د رئیس دا غونډه په خپل مشخص او ټاکلو ټکو په اجندا باندې ولاړه یو جلسه یا یو مجلس دی چې د امریکایي استازو له لوري او د طالبانو د حاکمیت له لوري چې ښاغلي متقی اغېز لري اساسي تور کړي. دې کې شک نشته چې د دوحې د مخکنۍ او لومړني تړون له مخې د امریکا او د طالبانو ترمنځ په همدغه دوحه کې په همدغه پلازمینه د قطر په پلازمینه کې چې کوم تړونونه لاسلیک شوي او پاری کې پاتې شرط او شرایط او بعضې تړونه هم ورسره وو چې باید طالبان د دې په مکلفیت باندې مجبور شي چې باید هغه باید ومني چې بل اخر ته یو اندازې پورې طالبانو په دې وتوانېدي چې هغه تړونونه تر یو اندازې پورې سرته ورسوي. اوس چې ګورو د طالبانو د پاتې کېدو او د نه عملي کېدو له امله امریکا بیا هم غواړي چې طالبانو ته د حسن تعامل یا د نیک اړیکو او د ښه تعامل له لارې پناه ورکړي طالبانو سره له سره اړیکې ونیسي او وړي هغوی ته همدا بیا هم ورته په ګوته کې چې په بعضې مواردو کې تاسې پاتې راغلي یاست، لکه د بشري حقونو تر نامه لاندې د ښځو د حقوقو تر نامه لاندې د مکتب د مکتبونو او د ښوونځي او د تړون د تړل شوي دروازو خلاصول دا هغه مسایل دي چې په ظاهري بڼه باندې دوی ورته ښکاره کوي، مګر هسې کې د داسې فکر کوم نورې چې نشي زغملی چې د طالبانو سره په اړیکو کې نور بهرنی هیوادونه په اوسنۍ شرایطو کې د امریکا سره په سیاسي او په نظامي مخالفتونو باندې ولاړ دی. نه غواړي چې هغه هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت له لامل لاندې برلاسي اوسي چې مشخصا معلوم دي چې کوم هیوادونه. دویمه خبره ده چې فکر کوم د طالبانو د حاکمیت دوه کلنه دوره سطح پای ته رسیږي شروع کیږي، په دې کې هم باید د هغه کسانو لپاره چې د توش مله د پل بنسټ یا بنسټ حکومت یا د ادارې جوړېدل دی په افغانستان کې د راتلونکي لپاره زه هم فکر کوم په اجنډا کې شامل دی. یو بیا کتنه وکړو د طالبانو د استازي راتګ مخکې د دوی چې دوحې ته راشي، فکر کوم په قزاقستان کې دوی ونډه درلوده او د بعضو افغاني شخصیتونو سره هم لیدل او کتل هم کړي دي. دغه کتل او لیدل دغه کلس دغه نوملړ چې د امریکایي استازو له لورې د په قزاقستان کې د افغاني شخصیتونو سره د ټکنوکراتانو تر نامه لاندې شوی دی، دا کوم کسان هم ولې پټ پاتې شو توجه مو کوي. دغه یو مهم
مننه پی بیا بام په دې خبرې وکړو. غوث جان بس تاسو هم خبرونه ته راغلاست. ښاغلی جلیلی د یو شمیر موارد یادونه وکړه چې د امریکایي لوري لپاره د ده په نظر مهم دي. طالبانو هم لکه څنګه چې مخکې به مو د متقی څرګندونې اورېدلې دي، د یو شمیر مسایلو یادونه کړې چې د دوی په نظر مهم دي او هغه هم په دې غونډه کې مطرح کوي. په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو کړو وړو ته په پام نه د امریکا او نه هم د نورې نړیوالې ټولنې لپاره دغه شرایط د منلو وړ نه دي او په کراتو کراتو یې دا موضوع هم په ډاګه کړې ده. څه فکر کوئ چې داسې کوم موارد شته چې هغه د طالبانو او د امریکایي لوري ترمنځ د دریځونو له نږدې کېدو سره مرسته وکړي؟
مننه تاسو ته سلام او ټول هغه هیوادوال چې مونږ اوري. ګورې طبعا چې یو څه شته چې تاونویس او رینا امیری راغلل، اول منځنۍ آسیا ته، بیا راغلل د خلیج حوزې ته او دلته یې طالبان احضار کړل چې راشي چې دا سره وغږېږو. طبعا چې دلته بعضې خبرې شته دي چې دوی باید یو بل سره وکړي، که نه خو کافي وه چې یوه اعلامیه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت صادره کړي او هلته مثلا که ډېرې تختې خبرې نه وي په هغه اعلامیه کې شامل کړي. خو خبره دا ده چې ځینې خبرې شته دي چې دوی راغلل او داسې تت ا تت اوس غواړي طالبانو سره وګوري. زما په نظر ځکه چې تر اوسه پورې ډېر شیان رسنیو ته او نورو څارونکو ته درس نه دی کړی، خو د هغه ځای چې زما تحلیل قد ورکوي ښاغلی موري، زه په دې نظر یم چې یو څه زشتې خبرې به وشي طالبو ته، ځکه چې د هغوی ناسمې او ځپونکي تګلارې نور د تحمل وړ نه دي ورځ تر بلې. او دا اختار به ورته هم ورکړل شي چې تاسو باندې بشري کومکونه موږ کمو او دغه لړۍ اوس که تاسو پام کړی اوسېږي لږ تر لږه هغه اختاریه حالات ته تللې ده او دا کومکونه به کمیږي. او طالب خو د افغانستان د خلکو په فکر کې نه دی، خو افغان بیچاره خلک به په دې باندې ډېر صدمه وګوري. بلاس طبعا چې دا موضوع به هم دوی سره مطرح شي چې د بشر حقوقو ته نور شواري او داسې ګزاري او تعلیقي برخورد به نه کوي، دا همداسې چې د نجونو د مکتبونو د پرانیستلو په ارتباط همدغسې د ټکنوکراتانو داخلول په حکومت کې دا دغه لړۍ باید نوره ختم شي. طالبانیزم نشي کېدلی په افغانستان باندې نور خپل د حاکمیت ته دوام ورکړي. اوس مسایل دې مرحلې ته رسېدلي دي چې دوی به خپل تصمیم نشي طالبان چې مکمل د پاکستان د لمن لاندې لویږي او د هغوی نه به اطاعت کوي که یو واحد هیواد به جوړوي او دلته به ټولو افغانانو ته غیر طالبانو ته نورمال او ټکنوکراتانو ته افغانستان ته ژمن او متحدو.
جان باسه په همدې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په خبره کړې اعلامیه کې دې موضوع یادونه کړې ده، ویلي چې د طالبانو په دوحه کې به د طالبانو د یو شمېر مهمو وزارتونو د ټکنوکراتو کدرونو له پلاوي سره د افغانستان پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. نور جزئیات په دې اړه نه دي ورکړي. له دې خبرې د دوی هدف کوم ټکنوکرات کادرونه دي؟ آیا متقیان په ټکنوکرات کدرونو کې راځي؟
دا خو ډېره ښه لویه پکایي ده او تاسو په دې پوهېږي. ملا متقی یو ناکام ملا دی، یو جهادي توپک سالار ملا دی، او هیڅکله د ټکنوکرات نه ټکنوکرات نشي کېدلی. ټکنوکرات نو یو متخصص، یو څوک چې په یو برخه کې تخصص لري، ټکنیکلي په هغې باندې سر خلاص دی. نو ملا متقی چې اوس
آیا فکر نه کوئ چې دای دغه د بهرنیو چارو وزارت ته چې دای نومول شوی دوه کاله چې اوس تجربه ترلاسه کړې ده ورته نه ویل کېږي چې د تجربه ترلاسه کړې؟
ګورې، زه په دغه ډیپلوماسي کې تقریبا 5 کاله ما تر اوسه پورې هم د دغه علم او د دغه کړنلارې یو شاګرد ده. ملا متقی ډېره سختی اردو وایي چې هغه اصلا کومه بین المللي ژبه نه ساتي. یو ډیپلومات چې په خارجي ژبه پوه نه شي لږ تر لږه په دواو، هغه څنګه کولی شي په د منطقې په سیاست پوه شي؟ افرا منطقه خو پرېږده. ملا دی هغه هم ډېر بې صفاتې خو رای بشم ستاسو خبره کړه. یو موضوع بل هم ده چې د منطقې حالات ځینې یو بل فاز ده. قدر منوری صاحب، موږ ګورو د ایران هغه یو سلسله نارامیګانې او دننه په کور کې د ایران حالات، د پاکستان حالات، هغه د پرونی انفجار ډېر ښکاره یو مثال دی. همدغسې د اوکراین بحران دا هغه شیان دي چې تبن دي متقی سره به دا په دې باره کې به هم خبرې کړي.
مننه جان بس، بله په دې به خبرې وکړو. جلالي صاحب، بیرته تاسو ته درځو. تاسو مخکې د یوې مهمې موضوع یادونه وکړه، په دې دو کلونو کې چې طالبانو څه کړي وړ کړي دي لنړی والی ټولنې سره تعامل ته، خو هغه د زیریو چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په ځینو هیوادونو کې د طالبانو سفارتونه پرانستل شوي، خپل چارواکي هلته په سفارتونو کې البته په کارونو ګمارل شوي دي. تاسو د یوې موضوع یادونه وکړه چې امریکا ته ډېره مهمه ده چې هلته حضور ولري که نه، هغه یو ضرب المثل ده. وایي هلته چې ته ونه اوسې دښمن دې کار کوي. څه فکر کوئ چې په دغه دوو کلونو کې به د امریکا ځای په سیمه کې هغه چې مخکې درلودلی و، یا هغه دریس چې د امریکا له ستراتیژیک پلوه درلوده نورو هیوادونو د طالبانو په موجودیت کې دغه دریس خپل کړی وي، او که خپل کړی وي هغه کوم هیواد دی؟
اندره د تمامو نقاله باندې د سبل کو دې کیس کې ښکاره کوي چې د امریکا د واټولو نو ورسته هغه د امریکا رقیب هیوادونه، او هغه چې اوس غواړي قلاره ځان دی او دغه ځواک په توګه باندې نړۍ ته ځان ور معرفي کړي، چې کولی شي نړۍ یو بلې قطبي خواته هم چې ځان پورې انحصار کړي، چې هغه چین دی. امریکا ووته د افغانستان، د امریکا په نظامي ډول په ډګر کې خپل نظامي اډې پرېښودې، مهم ترین او د ډېر زیاتې ستراتیژیکو اډو نه یو د بګرام اډه وه هوایي ډګر. دا فعلاً په دې باندې مطلق نن چینایان حاکم دی. چین هغه هېواد دی چې د امریکا سره سینه په سینه هم په اقتصادي چارو کې او هم په سیاسي چارو کې او هم په نظامي او عسکري پوځي ډګر کې هم د امریکا سره مقابله دی. دا هغه ستراتیژیک نقطه د امریکا پاتې شو. نن ورځ چې چینایان بیس کاملا کې ته جوړه ده، هغه پس مسایل پاتې شونه مسایل د امریکا نن د چینایان له لاسه وځي. دیم هغه د فنګونه چې باید د امریکا په ستراتیژیک او هغه فنګونه نن ورځ چینایان په افغانستان کې سره دی. دا دیو دیم ایران دی چې ایران هم لاس تر ځنه ناس نه دی. دا هغه هوا دی چې د امریکا سره په ډیرو مسایلو کې سره غبرګونونه لري، مخالف او متخاصم هیوادونه دی. امریکا هم هغوی وبخښنه غواړم، ایران هم خپلې ډلې لري، هم خپل ډلې دننه په طالبانو حاکمیت کې لري. نو امریکا دغه مسایلو ته باید جدي غبرګون وښيي، تر څو چې د طالبان هغه لاسونه چې دی د طالبانو په شتون کې د نورو هیوادونو له احواله راځي، باید لاسونه لنډ کړي.
مننه جان واسپ. دوه اونۍ وروسته د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کېږي. یو ځینې لوري
پر امریکا انتقاد کوي چې د طالبانو کړو وړو ته په پام هغه څه چې لازم ده دریځ نه دی خپل کړی، یعنی لازم فشارونه نه دی راوستي. امریکا په دې تیرو دوو کلونو کې هم د افغانستان د بشري مرستو په برخه کې یو ستر مرستندوی پاتې شوی، شاوخوا دوه میلیارډ ډالر بشري مرسته افغانستان ته رسولې ده، سره له دې چې پر دې هیواد بندیزونه هم لګولي. بانکس شتمنۍ د افغانستان په امریکا کې او په ځینو نورو هیوادونو کې کنګل ده. څه فکر کوئ چې دغه خبرې چې نن د امریکا دوه استازي د طالبانو له چارواکو سره مطرح کوي، دا به د کومه نتیجه ورکړي چې دوی امریکا ځینې هغه غوښتنې چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې هم دي د طالبانو لوري د هغو درناوی وکړي او هغه غوښتنې پوره کړي؟
دلته څو خبرې دي. اول خو متحده ایالات لکه بل هر زبر ځواک یا کمتر ځواک هیوادونه هغه څه عمل کوي چې د هغوی هغه ملي منافع ایجاد کړي په هغه تاریخي مشخصه مقطع. اوس د متحده ایالاتو منافع داسې ایجابوي چې طالب ته طالب یو بلې مرحلې ته بیسي او هلته ورته وویل شي چې اوس تا وظیفه دغه ده، ما درته دا قدرت درک دا مې در وسپاره، تا ځان بریالی ونامه، دغه مرحله ختمه شوه، اوس تا سره حساب کوم. حساب دا دی چې ما نن زما خلک غواړي چې ستا په هیواد کې د بشر حقوق تامین شي، د ښځو حقوق د کار په حیثه کې تامین شي، د زده کړې په حیثه کې، د نجونو مکاتب کار تامین شي، په څنګ کې کومکونه درسره کوم، هغه شی خو نه کنګل د کنګل نه نه خلاصوم، هغه په دارایګان چې لا پاتې خو ته به راسم خپل چلن به سموي، دغه زپون کې کوم عملیات چې دي هغه نه لاسته سر کېږي، هغه کې به تغییر راولي، د حکومت کې به تغییرات راولي، هلته به غیر طالباني افراد راولي او دغه د منطقي هیوادو سره به خپل نږدېوالی زما او زما د متحد چې پاکستان دی داغه د سار ولې تا نږدېوالی چې کله یو میاشت باد یو نیم میاشت باد دي مثلا د روسیې فدراسیون ته او نور سره دا زوینم او دا دي ته زه خوشحال نه. نو په دې ترتیب دې مسایلو ته پام کوه، کنه بیا د فشار نورم زیاتېږي. اوس دغه تغییرات راواله په دغه مرحله کې تانه دغه تقاضا ده.
بله مننه جلیلی صاحب. د دغه موارد چې جنباسه بیا دونه وکړه، د طالبانو لوري ته څومره د منلو وړ دي که دې ته راشو چې متقی هلته په دوحه کې له طالبانو له لوري سره خبرې کوي، خو مختلف لوري وایي چې د تصمیم نیولو مرجع قندهار ده، د طالبانو مشر ده او په هغه راټول ځینې مولوی صاحبان دي چې وروستۍ پریکړه هغوی کوي او هغوی هم تر اوسه پورې په دې دوو کلونو کې ښودلې ده چې د نړیوالو ټولنې من جمله د امریکا غوښتنو ته غاړه نږدي او ځینو د طالبانو چارواکو دا هم ویلي چې دوی په د فشار له آلې څخه لاس واخلي او ویلي چې فشار وسیلې کار نه دی ورکړی او کار به ور نه کړي. څه فکر کوئ؟
افغانستان د سیاسي او د اوسني د اوسمهال د ټاکلو د سیاسي ټاکلو د برخلیک په اړه باندې قندهار اصلا کوم صلاحیت نه لري، نه یې قندهار لري او نه هم په کابل کې ارت میشته او حاکمان، بلکې د افغانستان د برخلیک په اړه باندې سپینه معنی پینتاګون په تصمیم نیسي او بل هیڅوک په برخلیک کې شامل کېدای هم نشي.
جلیلی صاحب کراس دې خبرې ته کله چې دغه څو موده مخکې هم دا موضوع مطرح شول چې طالبان هم د امریکا پر لاس یوه جوړه شوې ډله ده او د امریکا د ګټو د خوندي کولو لپاره وایي چې مختلفو لورو دغه اداوي وکړل چې دا رامنځته شوې ده، خو د طالبان ویان زبیح الله مجاهد دا موضوع مطلقا رد کړه، ویل که چیرې طالبان د امریکا ګټې تامینوي نو خو د امریکا به تر اوسه پورې حکومت پر رسمیت پیژندلی وای، تر اوسه بندیزونه پرې لګول شوي دي، ولې پر رسمیت پیژني؟
سیاسي لوبې هم دي ته وایي، سیاسي لوبې ډیپلوماتیک لوبې هم ده، مګر د امریکا پالیسي او برخلیک چې د ګورم د افغانستان په فقط د افغانستان برخلیک د نوي ولسمت د امریکا کې د نوي ولسمت شي د تاکنه په دنیا تر هغه پورې به دا لوبه روانې قدرمن نوري سي تا
مننه جلیلی صاحب. جانبا صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د دغه غونډې نتیجه به د دواړو لورو دریځونه سره یو څه نږدې کړي، یا نتیجه به داسې وي چې یو څه د طالبانو په کړو وړو کې په تېره بیا د ښځو په وړاندې هغه سختو دریځونو کې کوم بدلون راولي؟
سخت دریزو ته خو فکر نه کوم. دا جماعت د نرموالی نه دی، دوی فقط په زور پوهېږي. متاسفانه په دې دوه کلو کې دا ثابته شوه چې دوی فقط زور ته تنظیم کوي، خو یو څه نرمښت په کېږي خامخا، مخصوصا دغه د ښځو د حقوقو د تامین، او په دغه ترس کې به هغه نور کوم کومکونه چې دي هغه به کم به شي، خو به نه درېږي، یا به داسې په ځان ورته ورکول کېږي چې دوی هغه بیخي د کنټرول نه ونه وځي. دا یې دوه. او درېیم دا چې هغه کومې غوښتنې چې لري دا طالبان، لکه په رسمیت پېژندنه او کنګل شوې پیسې خلاصول او د تحریم نه راباستل، دا کارونه نه کېږي، ځکه چې په دې باره کې اصلا اجماع نشته. په رسمیت پېژندنه خو دا دغه مسؤلیت یو هېواد نه اخلي، د طالب د چلند د کړو وړو ته په کتو هېڅوک دا نه سیاسي نه اخلاقي مسؤلیت په ځان نه اخلي. ځکه چې ته دا کله چې پېژنې په رسمیت، نو ته یې د سیاسي اخلاقي او حتی اقتصادي مسؤلیت یې اخلي. په هغې لپاره دا داسې یو ډله ده چې تر اوسه پورې مشروعیت ترلاسه کړی نه دی، د یو حکومت په حیث، د یو پلاستیک حکومت په حیث یې موقف خپل معلوم کړی نه دی. نو هغې لپاره نور هېوادونه ورسره لوبه کوي، معامله کوي، تعامل کوي خپل منافعو ته په کتو، او دې نه مخته نه ځي. او دا فشار به په دې باندې ډېره موده لا نور هم پاپل کېږي، تر څو چې دوی رښتیا سره یو افغانیزه، نه طالبانیزه او نه پاکستانیزه حکومت ایجاد.
بله، مننه جان باسب. جلیلی صاحب، وخت ډېر نه لرو، راځو دې خبرې ته چې دوه اونۍ وروسته د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کېږي، لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړله، په تر اوسه پورې په خپل دریس کې په ډیرو مواردو کې چې د نړیوال ټولنې لپاره ډیر مهم و، په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې پانګونه پی کړې ده، د بشري حقونو په شمول، هغه لاسته راوړنې تقریبا بیرته له لاسه وتلې دي. څه فکر کوئ چې د دغه دوه کلنې کلیزې سره سم به د طالبانو په دریس کې د کوم بدلون ښکارند نښې ولیدل شي؟
طالبان په خپل بدلون نشه راوستی. قدرمن نوریس، په طالبان باندې باید دې ته مجبور کړی شي چې بدلون راولي. دغه چې د ټکنوکراتانو سره او د افغاني شخصیتونو سره یې په پټه لیدنه کتنه شوې په قزاقستان کې، دا په خپله یو نوی زیری دی، یو نوی تګلاره ده چې امریکا باید په طالبانو باندې د قزاقستان د ملاقاتونو د ناستو د خبرو اترو موخه باید طالبان ته ورکړي، او طالبان دې ته مجبور کړی شي چې هغه ستراتیژیک او هغه تګلاره چې امریکا پسې د ریسک یادوي، هغه باید په دوم پړاو کې باید طالبان ځان سره ومني.
من نه جلی صاحب، جان با صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا کله چې دو کلونو نه د طالبانو واکمنۍ اوړي، یعنی په دې معنا چې بل د کال کې چې دریم کال پیلېږي، آیا د کوم ستر بدلونونو شاهد به موږ ووسی؟ ګورې دوی په کړو وړو کې به کوم ستر بدلون راسي، یا د افغانستان په وړاندې به د امریکا او د نړیوالې ټولنې په دریځ کې کوم د بدلون نښې ووینو؟
بله، شکه چې ژوند خو د ژوند یو اصل دغه د پیرامون هستي یو اصل بدلون دی. هغه نوري دا بدلون خو به راځي، اما طالب خپله یو منجمد شوې ماده ده، یو طریقت دی، طریقت طالبانی چې په بهر کې د مشخصو موخو لپاره جوړ شوی، تر څو چې د دوی په منځ کې هغه کم منځګړي طالبان، افغاني طالبان،
رابرسیر نشی او حاکمیت حاکم نشی لکتر لگد نفوذ زیاد نشی در اگه پوری دغا سختریزی بایی دغا وحشت بایی دغا زپل بایی دغا طریقتی طالبانی تعمیل بایی زورگویی بایی اما د منطقه هیوادونه د توصیه په حالت دنیا د توصیه په حالت کې خامخا دوی سره به تعاملات کېږي چېرته به دوی سره ډېر سخت دریځ نیول کېږي چېرته به نرم په خپل تعاملات به دنیا به مخ ته ځي دوی به یا منجمدي یا به ریګرس کېږي یعنی شاتګ به کوي.
مننه کور وزان د امنیتی چارو پو جنرال نعمت الله جلیلی او د نړیوالو اړیکو شننکې غوث جان باز چې په دې 25 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ. قدرمنو اوریدونکو بل خبرونه کې د خبرونه په دوه منی مای کې بیا هم پر همدې موضوع بحث لرو. زله تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکاري فرشتن